رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دې بیا هم د امریکا غشنا رادیو پښتو مخمنه خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
د امریکا د پوځ لوړ پوړي قومندان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د تفاهم د ترلاسه کولو په هکله په احتیاط خوشبيني څرګنده کړې ده. د خیبر پښتونخوا د خیبر په جمرود سیمه کې په یوې لارې موټر باندې ډزې سوې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات کول، او ترکیه نیت لري چې په سوریه کې د ترهګرۍ دهلیز له منځه یوسي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپوټونه هم لرو. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پر شورابک ولسوالۍ د وسلوالو لویه حمله په شا تمبولې. د کندهار امنیت قمندان مل پسوال تادین خان آشنا رادیو ته وویل
شوراوه کندکو پر ولسوالی پر کمدانی بانجانگو دشمن مولی شپیتو پریسی و زخمیم دوغونه.
په خبرونه کې د بلخ ولایت څخه هم خبر لرو. په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو په بندیدو سره د سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوخته.
فعلا به میلیون ها ډالر ما متضرر شدیم.
موږ په میلیونونو ډالر زیانمن شوي یو.
د دې رپورټونو سربیره نور رپورټونه هم شته چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه خبرونه. د امریکا د پوځ لوړ پوړي قومندان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د تفاهم د ترلاسه کولو په هکله په احتیاط خوشبيني څرګنده کړې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد دغه څرګندونې کابل ته له سفر او د افغان مقاماتو سره له لیدنې کتنې وروسته وکړې. جنرال ډنفورد د خبریالانو ته وویل موږ ټول په احتیاط سره خوشبینه یو، ځکه سفیر خلیلزاد اوس په داسې کار بوختی چې په افغان افغانستان کې زموږ د شتون په ټولو کلونو کې بی ساری دی. ښاغلی ډنفورد له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې هر اړخیز وګڼلې، او وی ویل چې سربیره پر دوحه د نورو ځایونو لکه اسلام آباد څخه هم د طالبانو سره د جګړې د پای ته رسېدو نښې نښانې لیدل کیږي. د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو اته کسیز طالب پلاوی پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره اندونزیا ته روان شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی چې دغه هیئات نن سهار له قطر څخه اندونزیا ته روان شوی دی. نوموړي ویلي چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو سیاسي اړیکو د سولې او راتلونکي افغانستان لپاره د همکاری په اهمیت خبرې وسی. د هیئت په داسې مهال اندونزیا ته سفر کوي چې تیره میاشت د اندونزیا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته تللې وه، او د افغانستان د سولې په اړه د شپږم پړاو خبرو پر مهال یې په دوحه کې له زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر سره کتلې وه. نوموړی هغه مهال ویلي چې هیواد یې چمتو دی د سولې په بهیر او د میرمنو اړوند مسایلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOMY د روان 2019 کال له جنوري میاشتې څخه تر دا مهاله له ترکیه څخه 4,200 نشپېته افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه سوي دي. دغه سازمان نن په خپل رپورټ کې ویلي چې 323 افغانان په خپله خوښه او 3,906 تنه د IOM له همکاري پرته په زور سره افغانستان ته استول سوي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د تیر کال د معلوماتو له مخې په ترکیه کې 1,02,000 افغان پناه غوښتونکي ثبت دي، چې تر څنګ یې یو شمېر نور هم اروپا ته د رسېدو په هدف په هغې هیواد کې میشتي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د دې تر څنګ په دغه موده کې له اروپایي هیوادونو څخه هم او بخشی یو وزرو دیر لس افغان پناغشتن که هم خپل هیواد تستانه سیوی چه چلور سو شپوش ویشتیه پا خپل خوش او پا تا پینزه سو و اتیا نوری پا زور استل سیوی دی. پا دغ رپورت که ایران او پاکستان حق هیوادون دی چه در روان میلادی کال لپیل چه تردام حالا نسبت ترکیه او اروپای هیوادون تا دیر افغان کدوال ورچه خپل هیواد تستانه سیوی دی. خبرونه در امریکا جاغ اشنا رادیو تاوری. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان کال د زیاتو بارانونو له امله د غنمو محصولات 15.2 میلیونه ټنه زیات شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال 6 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري، چې په روان کال کې د غنمو حاصلاتو ته په کتو به دغه هیواد وتوانیږي د خپل اړتیا وړ غنم له داخلي منابعو څخه ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر نصر احمد دورانی ویلي په روان کال کې د افغانستان کرنیز او وارداتي بیلانس 200 میلیونه ډالر روته اټکل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د خیبر د جمهوریت په سیمه کې په یوې لارې موټر ډز سیوی چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات کول. سیمه ایز پولیسو ویلي چې د ډزو په پیښه کې د موټر کلینر لږ ژوبل شوی او برید کوونکی د پیښې د ځای څخه تښتیدلی دی. د پولیس په وینا د پیښنن د جمعې په سهار د جمرود په تخته بیګل علاقه کې د تلاشۍ د پوستې سره نږدې سوې ده. د پیښو وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تر څنګ نورې وسله والې ډلې هم فعالیت کوي. ترکیه نیت لري چې په سوریه کې د درګري دهلیز له منځه یوسي. د خبر تفصیل د زمین مومند څخه واوري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن ویلي چې هیواد ټینګه اراده لري چې د سوریې په شمال کې د هغه په قول د ترګري دهلیز ټوټه ټوټه کړي. ښاغلی اردوغان وویلی دا مهمه نه ده چې د سوریې په شمال کې د خوندي سیمې د جوړېدو په هکله امریکا او ترکیه موافقه ولري. د ترکیه او امریکا چارواکي د زیاتې مودې راپه دې خوا کوشش کوي چې د الفرات د سیند په ختیځه برخه کې خوندي سیمه جوړه کړي. کردي مډلشي په همدې ځایونو کې د پټېدو خوندي ځایونه لري چې ترکیه وایي د خپل امنیت په هکله د همدې ملیشو د لاسه اندېښنه لري. امریکایي ځواکونه وایي دا کردي ملیشي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کې د هغوی ملګري دي، خو ترکیه بیا وایي چې دا ملیشي د هغو کردي یاغیانو سره لاس لري چې دننه په ترکیه کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم څو نړیوال خبرونه. د آذربایجان سمندري ځواکونه وایي د یوې ایراني بار وړونکې کښتۍ نه عمله یې د ډوبېدو څخه ژغورلی. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې باروونکې کښتۍ کې څه شي بار وه، خو د آذربایجان د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دا کښتۍ د لینکوران په بندر کې ژغورل شوې. په اعلامیه کې ویل سوي چې د کښتۍ عملیې ورته د وارخطایي خبر ورکړی و چې دوی هم سمدلاسه دوه هلیکوپتر او د ګزمې یوه کښتۍ سیمې ته ولېږله او د ایراني کښتۍ عملیه ژوندۍ وژغورله. په اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې ایراني کښتۍ چیرې روانه وه. شمالي کوریا یو ځل بیا د توغندیو ازمایښت کړی. د جنوبي کوریا مشر کیم جون اون ویلي چې د توغندیو د تازه ازمایښت جنوبي کوریا ته خبرداری دی چې د امریکا سره ګډ نظامي تمرینات د وسلو واردول دي بند کړي. د شمالي کوریا مشر همدارنګه د جنوبي کوریا د جمهور رئیس څخه غوښتي دي چې دغه اخطارونه دي د پامه نه غورځوي. د امریکا د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جیرالد نادر وایي چې نن د جمعې په ورځ محکمې ته ځي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځانګړي مفتش رابرت مولر هغه شواهد وګوري چې د قضایي هیئت څخه راټول سوي دي. ملګرو ملتونه په اروپا کې د هوا د تودوخې په اکله اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې نن ویلي چې د لویدیځ اروپا په اکثره هیوادونو کې د هوا د تودوخې په هکله اندېښمنه ده. د دې ادارې یوې ویاندې د جمعې په ورځ وویل چې د هوا د تودوخې شایي چې زرغونو سیمو ته هم خپره سي او یخچالونه به ویلې کړي. په فرانسې، بلجیم، هالند او جرمني کې هوا دومره توده وه چې ساریه نه دی لیدل سوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مننه چې تر دې دمه په خبرونه کې موږ سره مالی است او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې پر شورابک ولسوالۍ کې د وسلوالو لویه حمله پر شا تمبولې. د کندهار امنیه قمندان وایي چې د قاطع ماموریت په هوایي بریدونو کې په یاده ولسوالۍ کې تر شپېتو زیات وسلوال برید کوونکي طالبان وژل شوي. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکوي.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې تیر شپه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د شوراوک ولسوالۍ د مرکز د سکوت لپاره په لوړ شمېر کې وسلوالو طالبانو لوی حمله وکړه چې د چارواکو په وینا جګړې تر نن سهار پورې دوام درلودي. د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال تادین خان په دې اړه امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو د ولسوالۍ د سکوت مخه نیولې. نوموړي زیاته کړه چې د افغان سرحدي قواو د ملاتړ لپاره د قاطع ماموریت هوایي قواو هم پر وسلوالو بریدونه کړي چې درنه مرګ ژوبلې وراړولې.
شراوه کندکو پر ولسوالۍ پر کومداني باندې جنگ و دښمن مړي شپېتو پرسي او زخمي دوغونه تلویش کړي. مات مرمه راځي چې دښمن رسول پر تلپاتر نو سپری دې شپې ټول شپه جنگ ولته.
د کندهار امنیه قمندان افغان سرحدي قواو ته د اوشتې مرجوبلې په اړه ویل چې درې سرحدي پولیس په پیښه کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیاندي. خو د دې ولایت یو بل جګپوړي امنیتي مقام د نومنه شولو په شرط امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې په پیښه کې 15 افغان سرحدي عسکرو ته مرجوبله اوشتې، خو د وژل شوو او ټپي سرتیرو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. د شوراوک ولسوالۍ د کندهار په جنوب 180 کیلومتره کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار پر سرحدي ولسوالیو د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. تیره میاشت هم دوه ځله د معروف ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو لوی حملې وکړې، خو افغان ځواکونو له سقوط څخه وژغورل. بلې خواته په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې له پرون ورځې راهیسې د ښار په بیلابیلو برخو کې درې تنه تر چرکي بریدونو لاندې راغلي. د کندهار امنیه قمندان په دې باب وایي چې امنیتي ادارې په دې برخه کې پر یو اغیزمن امنیتي پلان باندې کار پیل کړی.
شهر کې انشاءالله پرون موږ راخته مینسونه وپرداونې شهر د کوڅیو د پرې کوڅیو تر نظارت لاندې چې چرکي خو پیاده تګ کار اخلي بیا تاسو موټرسایکل ولرته ولاړ چې پیاده خلک هم تر نظارت لاندې انشاءالله راخته چرکو څه کسان نیول شوي دي.
کندهار چې په تیرو درو کالو کې نسبی آرام ولایت بلل کېدی، د نامنوی نوې څپې د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د غلچکیو بریدونو ترڅنګ تیر اونۍ د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ ډلیز ځانمرګ برید د غندېشنې لاپسې زیاتې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د خبرونه دویم رپورت د افغانستان د انتخاباتو په حق لدی. ټاکل شوی د یک شنبه پور از د افغانستان د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ولاړو اتلس نوماندانو ترمنځ ټاکنیز کمپاین پیل شي. د ټاکنو د څار ادارې امنیتي ستونزې د ټاکنیز کمپاین په وړاندې د لوی خنډ په توګه ویني. په مکړې په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
ټاکل شوی دوه ورځې وروسته د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو شپېته ورځنی ټاکنیز کمپاین پیل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنیز کمپاین لپاره ټول لازم اقدامات نیول شوي او دغه دواړو کمیسیونونو د دغه بهیر د پیل لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیل ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تمه یې له نوماندانو څخه دا ده چې خپل ټاکنیز کمپاینونه د شتو قوانینو او کړنلارو په رڼا کې پر مخ
زمور در ټول نوماندان سو امید ده چې هغه مشخص لاهیه چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون تصویب کړي په نظر کې ونیسي او د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وځي قوانين چې په هغه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ډیر جدي دی چې دا ټول په نظر کې ونیول سي او خپل ټاکنیز کمپاینونه پیل کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټول نوماندانو څخه غواړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال د ټاکنیز کمپاین اصول مراد او سرغړونه څخه ډډه وکړي او د کمپاین پر مهال د یو بل تخریب ګډوډۍ په پوځي ځایونو کې له کمپاین له بهرنیو مرستو ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي. همداشان ټول قوانینو او مقرراتو او نوماندانو ته درناوی په برابر توګه رسنیو ته لاسرسی د کمپین مودې رایتول د مالی راپور وړاندې کول او داسې نور هغه څه دي چې ټاکنیزو کمیسیونونو په وینا نوماندانې باید د کمپین په موده کې مراد کړي. د ټاکنیزو کمپینونو په وړاندې لوی خنډ د افغانستان امنیتي وضعیت ګڼل کیږي او اکثره داسې ګڼل کیږي چې امنیتي ستونزو له امله به د جمهوري ریاست نوماندان د ښارونو بهر ټاکنیز کمپینونه ترسره نه کړی شي. خو د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون مرسیال ویند میرزا محمد حق پرس وایي چې د نوماندانو د امنیت مسله د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره مطرح شوي او امنیتي ارګانونو د نوماندانو او د هغوی د ټاکنیزو کمپینونو دپاره د امنیت د برابرولو ژمنه ورسره کړې ده.
مختلفې ناستې مو د امنیتي ارګانونو سره کړي دي او په دې برخه کې مو په جدي ډول د دوی څخه غوښتي دي چې د دوی ټولې ټاکنیزې مبارزې غونډې د دوی د فاتر د دوی د کارمندانو او همدارنګ خپل شخصا د کاندیدانو امنیت کشفي او امنیتي ارګانونه ونیسي او په دې برخه کې حکومت خپل جدیت او کاتیت وښيي.
د افغانستان د ټاکنو سار د ادارو یو شمېر چارواکي هم امنیت د ټاکنو په وړاندې یو خنډ ګڼي. خو وایي چې یوازې امنیت نه دی بلکې ځینو نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپین د پیلېدو لپاره ډېر سرګند اقدامات هم نه دي کړي. د ټیپا په نوم د شفافو عادلانه ټاکنو سار د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د درې څلور نوماندانو پرته نور نوماندانو لا تر اوسه د ټاکنیز کمپین د پیلولو لپاره چمتووالی هم نه دی نیولی.
امنیت خو برابر مګ مشکل است.
امنیت ټول ته یو مشکل دی، عام خلکو ته او د ټاکنو د څار ادارو ته یو مشکل دی. امنیت یو ګواښ دی، خو دا چې ولې نوماندانو کمپاین ته چمتووالی نه دی نیولی اصلي علت یې نه دی.
یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې ټاکنې د سولې د خبرو تر اغېزې لاندې راغلي چې ورسره ټاکنیز کمپین د پیلېدو په بهیر هم اغېزه کړې. افغان حکومت په وار وار ویلي چې ټاکنې او سوله دوه جلا مسلې دي او دا دواړه بهیرونه به په جلا توګه پر مخ یوړل شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرسیال ویان حق پرس هم وایي چې د دغه کمیسیون لومړیتوب ټاکنې کول دي.
زه فکر کوم چې دیدګا د کمیسیون دا ده چې د افغانانو دپاره تر هر څه مهم ډیموکراتیکې لارې چارې دي او خاص په خاص ډول ټاکنې او ټاکنې په لومړیو اهدافو کې د افغان ملت موجود دی او په دې برخه کې جدیت او کاتیت هم د ملت او هم د کمیسیون موجود دی تر څو ټاکنې په درست شکل باندې په شپږم د میزان ترسره شي.
د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې هر نوماند کولی شي د ټاکنیز کمپین پر مهال تر 341 میلیون افغانیو پورې په خپل ټاکنیز کمپین مصرف کړي. د افغانستان د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهوري رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولاړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. او دا هم بل رپورت د بلخ څخه. بلخ کې د مخابراتي شبکو په بندیدو سره خصوصي سکتور او سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دی. دوی وایي چې له کمپنیو او کاروباري خلکو سره یې اړیکې قطع شوې دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمند له کندوز نه په دې هکله راپور رالېږلی دی.
د بلخ سوداګر وایي ټولې تجارتي اړیکې پرې شوې او له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې مخابراتي ستونزې حل کړي او سوداګر له زیانمن کېدو وژغوري. څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکو په مزار شریف ښار کې د شپې لخوا د طالبانو د ګواښ له ویرې ټلیفوني اړیکې بندي کړي، خو د بلخ سیمه ییزې دولتي ادارې د مخابراتي شبکو قطع کېدل د وسلوالو مخالفینو سره د یو شان کېدو عمل وباله او د ټولو خصوصي مخابراتي شبکو دفترونه یې وتړل. په بلخ کې د تجارتي ادارو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله خصوصي سکتور ته په میلیونونو ډالر زیان اوخته. دوی وایي چې د سوداګرو اړیکې له سوداګریزو بنسټونو او کمپنیو سره قطع شوي او کارونه یې پر ځای پاتې دي. د بلخ د سوداګرۍ د خونی رئیس ارشوی نسی وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې بلخ کې د مخابراتي شبکو په بندیدو سره خصوصي سکتور او سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اوخته.
فعلا به میلیونها ډالر ما متضرر شدیم. روابط تجارتی ما، روابط اقتصادی ما هم داخل افغانستان هم با کشورهای
مونږ په میلیونونو ډالر زیانمن شوي یو. په داخل د افغانستان او خارج کې زمونږ اقتصادي او تجارتي اړیکې له خپلو شریکانو او کمپنیو سره قطع شوي دي. چې پر تجارت یې منفی اغیز کړی. هغه وایي چې باید مخابراتي شبکې نورمال فعالیت پیل کړي، او کنه د مخابراتي شبکو غیر فعالېدل او د خلکو د اړیکو د قطع کېدو له امله کېدای شي سرمایهدار له بلخه ووځي. هغه زیاتوي چې بانکونه او تجارتي حوالې بندې شوي او روان وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی، نو دولت باید د سوداګرو او خلکو ستونزې حل کړي. د بلخ یو تن سوداګر محمد شفیق وایي چې د مخابراتي شبکو له بندېدو سره په دغه ولایت کې سوداګر زیانمن شوي او کارونه یې ټکنی شوي دي. هغه وایي چې ډاډمنه فضا او امنیت د سوداګرۍ د پرمختګ سبب کیږي، خو هلته چې وسلوالې ډلې د یو امن ښار په منځ کې مخابرات قطع کوي د تجارتي ودې د مخنیوي په معنا ده.
کسانی که در عمل در کاروبار هستند، روند تجارت امیر از شدیدا مختل شده با نمایندگی
و ارتباط. ارتباطات د ژوند یو اساسي برخه ده، او هغه خلک چې عملا کاروبار لري اوس یې تجارتي چارې ګډي وډي شوي دي، ځکه له مشتریانو او نمایندګیو سره هیڅ اړیکې نشته. د دغه ټولو کارونو زیان سوداګرو او عامو خلکو ته رسیږي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید هم وایي چې بلخ کې د مخابراتي خدماتو په قطع کېدو سره عام خلک او سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه په دې برخه کې د مخابراتي شبکو مسؤلین په بې پروايي تورن کړل او زیاته یې کړه چې مخابراتي شبکې دې فعال شي او خپل خدمات دې د پخوا په څیر څلوري ساعته کړي. د بلخ ولایت مقام دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې تر څو مخابراتي شبکې بیرته په مزار ښار کې خپل فعالیتونه څلوري ساعته نه کړي، دفترونه او څانګې به یې همداسې تړلي وي. اعلامیه کې راغلي و چې بلخ کې د مخابراتي شبکو د فعالیت پر وړاندې هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشته. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په نړیوال خبرونو کې د شمالي کوریا څخه خبر لرو. شمالي کوریا د جمعې په ورځ د خپل پلاستیکي توغندیو د یوې نوې ازموینې اعلان وکړ، او وی ویل چې دغه ازموینه په جنوبي کوریا کې د هغو جګړه غوښتونکو لپاره یو خبرداری دی چې له امریکا سره به ډیر ژر پوځي تمرینونه وکړي. د رپورټونو له مخې شمالي کوریا په داسې حال کې دغه ازموینه کړې ده چې د خپل اټومي پروګرام په اړه تر احتمالي خبرو مخکې خپل فشار ته دوام برکړي. پام کړئ د ریپورت ته چې زموږ همکار تاج امینیار وړاندې کوي.
دا شمالي کوریا دولتي رسنیو د کیم جونګ اون هغه تصویرونه وښودل چې هغه پکې د یوې نوې رهبری شوی تکتیکی وسلې څارنه کوي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي وایي چې دا د لنډ واټن بالستیکی توغندیو. د کی آر ټی په نوم د کوریا مرکزي تلویزیون دا جمعې په ورځ د دغې ازموینې په اړه دا شمالي کوریا اعلامیه خبره کړه. د دغه تلویزیونی شبکې ویان بوویل
ستر مشر وویل د جنوبي کوریا اجرایه مشر ته مشوره دا ده چې پر وخت د هغه خطر په اړه پوه شي چې دغه پیښې ښایي رامنځته کړي. د خورا عصري وسلو د معرفي کولو او پوځي تمریناتو ځانمرګي عمل ودروي، او د تیر کال د اپریل او سپتمبر د میاشتو موزون دریز بیرته غوره کړي.
جنوبي کوریا څرګنده کړه چې د دوو میاشتو په موده کې دغه لومړۍ ازموینه په داسې حال کې د فشار اچولو یو تکتیک څرګندوي چې پیونګ یانګ او واشنگتن د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لاسره د خبرو پیل کولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن آرټیګس د پنجشنبې په ورځ تر دغې ازموینې وروسته په خپل غبرګون کې وویل
What would be most productive is for Chairman Kim and his staff and for
the رئیس کیم او جمهور رئیس ترامپ لپاره تر ټولو ګټور داده چې هغه لار تعقیب کړي چې زموږ د دواړو لپاره په ویتنام او په غیر پوځي سیمه کې جوړ شوی و. هغه د ډیپلوماټیک حل یو لار او د شمالي کوریا د اټومي وسلو پای دی.
شنون کی وای چې د پنځشنبه په ورځ وشتل شوی د غدواتو غندی د لند واټن هغه توغندی ته ورته دی چې د مې په میاشت کې ازمایلی وو. هغه ازموینه اټومي خبرې للارې اړولې نه وي، او خای دا به هم وانړ. دا یونسی پانتون د شمالي کوریا د سیډنو انسټیټیوټ بونګ یونګ شینګ وای
دا د شمالي کوریا د چارواکو لپاره یو بل هڅه ده چې تر واقعي خبرو مخکې پر واشنگتن یو بل فشار واچوي او د بې وسلې کولو په اړه د کاري خبرو اجنډا وټاکي.
خو دغه توغندي په یو پیچلي وخت کې وشتل شوی دی، یعنی یو میاشت وروسته تر هغه چې ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون په غیر پوځي سیمه کې سره ولیدل او د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې دا ښایي په لوبه کې بدلون راولي. دغه ازموینې لسره د هغو خبرو د پیل کولو لپاره شکونه راپورته کوي چې په هانوی کې د کیمپ او ټرمپ ترمنځ دا دوهمې سرمشریزې غونډې تر ناکامېدو وروسته په ټپه درېدلې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت د خوست څخه. د خوست ملکی هوایي ډګر لپاره د هیواد په کچه تر ټولو لوی ترمینل جوړیږي. د ملکی هوایي چلان ادارې ویلي پلان لري چې دغه هوایي ډګر د ایکو یا د اقتصادي همکارۍ په سازمان کې شامل کړي. په همدې اړه په مکړې د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور ده.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم فیضاده وایي چې د خوست ملکی هوایي ډګر لپاره جوړیدونکی ترمینل د هیواد په کچه تر ټولو لوی ترمینل دی. نوموړی چې د یو ورځني سفر په ترڅ کې په یاد هوایي ډګر کې د ولسي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې پر دغه ترمینل 901 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او په یوه کال کې به یې چارې تکمیل شي. له محمد قاسم فیضاده سره په دې سفر کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې، د ترانسپورت او فوایدامې وزیرانو ولایتي حکومتي چارواکو هم ملتیا کوله.
دا په افغانستان کې تر ټولو لویه ترمینل ده. د کابل نړیوال ترمینل ظرفیت په هر کال کې 380,000 مسافر ده او اوس موږ 1.8 میلیون مسافر په هر کال کې لرو او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 600,000 ده. 600,000 مسافر کولی شي چې په هر کال کې د دې ترمینل څخه پروسس وشي.
اوس مهال افغانستان له څلورو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف څخه نړیوال پروازونه لري، مګر د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د خوست ملکی هوایي ډګر به د هیواد 5م نړیوال هوایي ډګر وي. د یاد اداري رئیس محمد قاسم فیضاده وایي پلان لري چې دغه هوایي ډګر د ایکو یا د اقتصادي همکارۍ په سازمان کې هم شامل کړي. د ده په وینا د بدی سوداګرۍ په پراختیا کې ډېر مرسته وکړي.
افغانستان اول ولایتو یو بل سره وصل شي، زمکه هم، هوایي ترانسپورت هم، چې دا د جلال آباد وزیر صاحب ترانسپورت او زموږ مشترکه برنامه ده چې باید هغه بنسټونه چې اړتیا ده باید جوړ شي. او دویم چې زموږ اړیکې د نورو هیوادو سره، نړیوال سازمانونو سره، په سیمه کې مارکیټونو سره باید موږ باید وصل شو.
د خوست ملکی هوایي ډګر د ولایت د اوسیدونکو یو له اساسي غوښتنو څخه ګڼل کیږي. د دې ډګر رنوی لا د مخه جوړه شوې، د هوا پیژندنې او د اوروژنې ادارو ودانۍ جوړې او نن پرانستل شوې. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یری یاد مراسمو ته وویل چې د هوایي ډګر د حلقوي سړک د جوړېدو تر څنګ ځینې نورې اسانتیاوې هم په نظر کې نیول شوې چې نږدې راتلونکی به یې چارې پیل شي.
در مجموع سرمایه گذاری حکومت وحدت ملی افغانستان در بخش هوانوردی نزدیک به 2 میلیارد افغانی در ولایت خوست است. انشاءالله تعالی که سال آینده شاهد افتتاح ترمینال بین المللی ولایت خوست باشید و شاهد رفت و آمد مردم شریف خوست و ولایت های همجوار از طریق از این میدان به کشورهای خارج و همچنان به ولایت های دیگه باشید.
په همدې ترڅ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی د خپل پلاوي او ولایتي چارواکو په ملتیا د خوست ښار د ځینو هغو سړکونو پرانستنه وکړه چې د جوړېدو چارې تکمیل شوې وې.
اوسو مهمه خبرونه لنډیز اوري. د امریکا د پوځ جوړ قمندان د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طالبانو سره د تفاهم د ترلاسه کولو په هکله په احتیاط خوشبیني څرګنده کړې. د طالبانو د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو تکسیس طالب هیئت په یو لړ مسایلو د بحث لپاره انډونیزیا ته تللی. د کډوالۍ نړیواله اداره وایي د روان 2019 کال د جنوري د میاشتې څخه تر دا مهال د ترکیې څخه 4,298 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د خیبر د جمرود په سیمه کې په یو لارې موټر ډزې شوي دي چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته اکمالات کول. ترکیه نت لري چې په سوریه کې د ترګری دهلیس لمنځه یوسي. د آذربایجان سمندري ځواکونه وایي د یوې ایرانۍ بارونکې کښتۍ 9 عملۍ د ډوبېدو نه ژغورلې ده. شمالي کوریا یو ځل بیا د توغندیو ازمایښت کړی. او د امریکا د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جیرالد نادلر وایي نن د جمعې په ورځ محکمې ته ځي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حکله د ځانګړي مفتش رابرټ مولر هغه شواهد وګوري چې د قضایه هیئت نه راټول شوي دي.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو ماښامنۍ خپرونې پای ته رسیږي. خو د آشنا راډیو نورې خپرونې ادامه لري، له موږ سره پاتې شئ.